دی سره په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې خبرونه مه هېروئ. پر دې سربېره دغه راز دا به هم واورئ چې نن ماښام د استرالیا او نیوزیلند کرکټ ملي ټیمونه د نړیوال شل اوریز جام پای لوبه کې له یو بل سره مخامخ کیږي. خو تر دې مخکې پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته.
که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د لږ تر لږه نهو کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د چپي کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالي او اقتصادي کړکېچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابله په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن خبر کړي دا خبره کړې ده. په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه آتش پیته بندیان مړ شوي او 25 نور ټپیان دي. په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړ شوي دي. په قطر کې ډیره الجزیره تلویزیونی شبکه وایي چې د سودان امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه اچولې او نیولې ده. الجزیره تلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمي الکباشي په باب نور جزئیات ندي ورکړي. د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د څلرمې څپې د لا خبرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړه چې را روانې اونۍ به سختې وي. دا په اصل کې ده چې په جرمني کې د څلرمې ساعتونو په لړ کې په کورونا وایرس د څه باندې 5000 کسانو اخته کېدل ثبت شوي دي. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کېږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ شي چې وکولای شي د کورونا وبا، د انرژي د بایو لوړېدو او اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. کابل خبر کې راغلی چې د بلغاریا چارواکي وایي تیر شپه د یو روغتون د کووینونس ناروغانو په څنګ کې کور لګیدو درې ناروغان مړ کړي دي. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسی. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت د ماښام 6:30 بجې د دوبی د کرکټ په سټیډیوم کې سره مخامخ شي.
او سم په مکړې سپورتي خبرونه ده.
د کانګ فو د درېمې درجې روزنې د دویم دور ټولګی په کابل کې پیل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دا ټولګی چې دوه ورځې به دوام وکړي د کابل، غزنی او لوګر ولایتونو د کلبونو 45 روزونکو پکې ګډون کړی. د ښاغلي قاری زاده په وینا د دې ټولګي له جوړولو یې هدف د روزونکو د ظرفیتونو لوړول او د کانګ فو له نویو معیارونو سره د هغوی آشنایي ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې ټولګي په پای کې به له امتحان وروسته ګډونوالو ته د درېمې درجې روزنې سنت هم ورکړل شي. په غزنی ولایت کې د یووالي په نوم د مویتای لوبې پای ته ورسېدې. په یو خبر پاڼه کې چې د یاد ولایت د ورزش ریاست خبره کړې راغلي یاد لوبې چې د جمعې په ورځ د پکتیا، غزنی او میدان وردګو د دوه بیا لوبغاړو په ګډون پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې سیالیو د کولو هدف د مویتای ورزش و ده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي. د دې سیالیو په پای کې درې غوره لوبغاړو ته مډالونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوال شل اوریز جام په بایلوبه کې نن استرالیا د نیوزیلند په وړاندې میدان ته ښکته شي. دا لوبه د افغانستان په وخت 6:30 بجې د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې پیلېږي. په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند د انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړه او استرالیا هم د پاکستان لوبډله له مخې لرې کړه، چې په دې سره دواړو لوبډلو د نړیوال جام پایلوبې ته لاره پیدا کړه. افغانستان هم چې د شل اوریز کرکټ په نړیوال جام کې ګډون کړی و دوه لوبې وګټلې او درې یې وبایللې.
په سپورتي خبرونو کې مو د کرکټ نړیوال شل اوریز جام د پایلوبې په باب واوریدل چې نیوزیلند او استرالیا سره مخامخ کیږي. په دې اړه به نور له صفي الله ستانکزي واورو.
دوه ټیمونه چې ډیر څه سره ورته دي د کرکټ د نړیوال جام په پای لوبه کې مخ دي. د آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه یکشنبه ماښام په دوبۍ کې ترسره کیږي. آسترالیا د روان نړیوال شل اووریز جام پای لوبې ته د رسیدو لپاره په اول ګروپ کې له انګلستان پرته نور ټول ټیمونه مات کړل او نیمه پای لوبه کې له پاکستان سره مخ شو. د شاهین شاه آفریدی په بال باندې د آسترالیا د بریا شاټ ماتیو وید ووهه. همدا و چې آسترالیا نولسم اوور کې د 108 منډو هدف ترلاسه کړ او پای لوبې ته ووت. آسترالیا او نیوزیلند د آرام سمندر زړه کې پراته هیوادونه له کلتوري، ټولنیز او سیاسي پلوه ډېرې پیاوړې اړیکې لري، خو په سپورت کې بیا سیالي پالي. د آسترالیا د کرکټ د ټیم روزونکی جاستن لانګر هم د لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا یادونه کوي، خو وایي آسترالیا به هڅه وکړي نیوزیلند مات کړي. لکه څنګه مو چې ټول تورنمنټ کې وښود همداسې ښه لوبه کوو څو نیوزیلند مات کړو. د دواړو ټیمونو ترمنځ یو بل ته ښه درناوی شته، لوبغاړي سره بلد دي، ملګرتیاوې لري، که آی پی ایل دی یا نورو ځایونو کې ګډ لوبېدلي هم دي، بیا هم موږ دې لوبې ته ډېر. نیوزیلند بیا د نړیوال شل اووریز جام له دوی مډلې چې افغانستان، پاکستان، هند، سکاتلند او نیمیبیا پکې وو نیمه پای لوبې ته ووت. په نیمه پای لوبه کې خپل سیال انګلستان مات کړ. د نیوزیلند د ملي ټیم غړی جیمی نیشم وایي له دې چې اوړي کې آسترالیا په وړاندې ښې لوبې وکړې هماغه تاثیر نه به فاینل کې هم کار واخلي. که څه هم د آسترالیا ټیم له هغه سره چې موږ اوړي کې ورسره لوبې کړې وې اوس لږ متفاوته ښکاري، خو لوبغاړي هماغه دي او موږ به احتمالا د همغو لوبو د نتایجو له تاثیراتو ډاډمن واوسو. مګر بیا هم دا شلوره لوبه ده، یو لوبغاړی هم درنه لوبه اړولی شي، نو موږ به خپل پوره کوښښ کوو او څومره چې کېږي آزادانه لوبه به وکړو.
be as free as possible.
آسترالیا یو وار د 2010 کال د شل اووریزو لوبو فاینل ته وتلی، خو د نیوزیلند لپاره دې مقام ته رسیدل مخینه نه درلوده. په دواړو ټیمونو کې بیا داسې لوبغاړي شته چې د نړۍ سترګې ورته دي. د آسترالیا ډیوډ وارنر، میتیو ویډ، آرن فینچ او میچل سٹارک، او د نیوزیلند لوبغاړو کې مارټن ګپټل، ترنت بولت او کین ویلیامسن د نړۍ په کچه پیژندل شوي او تکړه لوبغاړي دي. دواړه ټیمونه د شل اووریزو لوبو په ناک آوټ یعنی نیمه پای لوبو یا پای لوبو کې سره کله هم نه دي مخ شوي، خو په یو ورځنیو لوبو کې بیا 2015 کال د نړیوال جام وروسته لوبه چې آسترالیا او نیوزیلند یې کوربه هم ول د آسترالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړیوال شل اووریزو لوبو کې بیا د آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ له وروستیو 15 لوبو د نیوزیلند بریاوې زیاتې دي، یعنی 3-2 مخکې ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پټیر بیا د ورکوښو عزیزانو د پروګرام قدرمنو مینوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او په ژوند کې د آرام شیبو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا یو شمېر پیغامونه موږ ته رسېدلي دي چې په هغه کې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په حق له معلومات راکوي، خو په دې هفته کې مو د پیدا شوو کسانو په حق له کوم پیغام نه درلود. نو څرنګه چې زموږ ځینې اوریدونکي تل زموږ څخه دا هیله کوي چې دوی کله کله د پیدا شوو عزیزانو شمېره ونه کړای سي ولیکي او یا په هغه ورځ رادیو ته غوږ نه ونیولي، نو زموږ څخه هیله کوي چې د پیدا شوو عزیزانو شمېره ورته تکرار کړو. نو په همدې سبب موږ په دې اونۍ کې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په حق له معلومات راکړی دي په تکرار سره خبرو. راځئ دا به په ګډه سره واورو. وروسته به بیا د رکوسو عزیزانو په باره کې ستاسو پیغامونه سره واورو.
سلامونه اونۍ کې هیله د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو ته. دوستانو، زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت د دې صاحب زولسوالۍ نه. دوستانو، د رکوسو عزیزانو خبرونې ته دا پیغام پیلم. تمو د مخ یو کس په نام د مسعود خرمی ماته زنګ وهلی او ځان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی معرفي کوي. زه د شپږ کاله مخکې دلته راغلی وم، بیا شپږ کاله زندانی وم، اوس ځانه خوش یم، خو کورنۍ او دوستان مې وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. زما د تلیفون شماره ده 0909 صفر یو بل شماره ده صفر و و اته سلور اته سلور شپاگ اته و نور موخلی نیستم خدای پامان
بلی السلام علیکم بخبری ساتر واجب ده کندهار